وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې او د ازادي راډیو د پښتو خبري مجلې وخت را ورسېد. دا خبري مجله زه قسیم سولمل وړاندې کوم او په تخنیکی برخه کې را سره رامین کاکړ مرسته کوي. په روانه خبرونه کې به دا واورئ چې د چین د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون په برخه کې د افغانستان د خلکو د پریکړې درناوی کوي. د انتخاباتو په اړه هم راپورونه لرو، خو مخکې تر هر څه له صفي الله ستانکزی اورو چې تر دې دمه مهم خبرونه څه دي.
سلام د خبرونو سره ټکی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له 2013 کال وروسته د افغان پولیس او ملي اردو د ښې روزنې او لاسم بلتیا لپاره د چین د مرستو د دوام غوښتنه وکړه. د افغانستان جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو ته یو کاندید عبدالرب رسول سیاف وایي د روسانو په مقابل کې د مجاهدینو د قربانیو سره سره بیا هم مجاهدین په یو بل نامه سره بدنامیږي. او د یوکرین د پارلمان غړو نن هغه لایحه په قاطع اکثریت تصویب کړه چې له مخې پخوانی صدر اعظم یولیا تیموشینکا له زندانه خوشې کیږي. اوس هم پوره خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له 2013 میلادي کال وروسته د افغان پولیس او ملي اردو د ښې روزنې او لاسم بلتیا لپاره د چین د مرستو د دوام غوښتنه وکړه. زرر احمد عثماني نن دا غوښتنه د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګ یي سره په یو ګډه خبري غونډه کې مطرح کړه.
ما مطمئن هستیم که نیروهای افغانستان می تواند امنیت سرتاسری کشور را تامین کند، اما این نیروها
دیوی مونږ ډاډه یو چې د افغانستان ځواکونه کولای شي د هیواد سرسري امنیت تامین کړي، خو دا ځواکونه روزنی او سمبالتیا ته اړتیا لري. مونږ هیله منو چې د چین هیواد په دې برخه کې له مونږ سره ډیره همکاري وکړي. اخو د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي ژمنه وکړه چې هیوادې له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکوي. د ریپورتونو لمخې په تیرو 12 کلونو کې د امریکا او هند ترڅنګ چین افغانستان ته یو لستر مرسته کوونکو هیوادونو څخه و. تمه ده سبا یک شنبه په کابل کې د افغانستان او پاکستان د دوه اړخیزو اقتصادي همکاریو یو ګډه غونډه جوړه شي. د افغانستان د مالی وزیر ویاند د افغانستان د مالی وزارت ویاند عبدالقادر جیلانی ازادي راډیو ته ویل په همدې هدف د پاکستان د مالی وزیر اسحاق درنن لغرمی ورسته کابل ته راورسید. ښاغلی جیلانی وایي د دوړو هیوادونو ترمنځ ګټ اقتصادي مسایل هغه څه دي چې د دوړو لوري چارواکي به پرې بحث وکړي. جیلانی زیاتوي د پاکستان د مالی وزیر اسحاق در په جلال آباد تورخم دویم سړک پرانیزه وکړي او هم د کونړ بند رغولو پر سر سره خبري وشي. د افغانستان د جمهوری ریاست راتلونکو انتخاباتو یو کاندید عبدالرب رسول سیاف وایي چې د روسانو په مقابل کې د مجاهدینو د قربانیو سره سره بیا هم مجاهدین په یو او بل نامه بدنامیږي. ښاغلی سیاف نن په کابل کې د هود د درېمې نیټې د کابل ښاریانو د پاسون د کالیزې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته په دې اړه وویل د دې پر ځای چې د مجاهدینو قربانیو ته احترام وشي په بېلابېلو بدو نومونو یادیږي. دوی کله د شر او فساد، کله ترهګر، کله د جنگي جنایتکارانو او کله د بشري حقوقو د ناقضینو په نومونو سره یادېږي. په 1455 لمریز کال کې د هود په دریمه د روسانو د یرغل په مقابل کې د کابل اوسیدونکو پاسون وکړ چې یو شمېر یې د وخت کمیونستي رژیم لخوا ووژل شول. او د افغانستان د کورونای چارو وزارت د ترافیکو یو پولیس په کابل ښار کې دی سړی تختون کې د نیولو له عمله وسته د دې وزارت پی وی اعلامیه کې راغلی چې ویل شوی دغه پولیس افسر تیر ورس په کوټه سنگي سیمه کې په داسې حال کې د سړی تختون کې ونیو چې یو موټر چلون کې تختاو. دا د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمه نړۍ خبرونه لاندې د می ورسته ووري. به هم خراغلی د یوکرین د پارلمان غړو نن هغه لایحه په قاطع اکثریت تصویب کړه چې له مخې پخوانی صدر اعظم یولیا تیموشینکا له زندانه خوشې کیږي. ورسته له هغې چې په کیف کې د یوکرین پارلمان 322 غړو د تیموشینکا د خوشې کولو لپاره مثبت رایه ورکړي، کېدای شي نوموړي په هر ممکن وخت کې راخوشې شي. له دې مخکې د پارلمان غړو د تیموشینکا د ګوند متحد ارسین اوواکوف د کورنۍ چارو وزیر وټاکه او الکساندر تورچینوف یې د پارلمان د نوي رئیس په توګه انتخاب کړ. پارلمان هم درز د لوی ترنوال ویکتو پشونکا د واکونو د اخستو په سر رای ورکړه. د یوکرين د اپوزيشن مشر ویتالي کليچکو نن په پارلمان کې ویل چې دغه هیواد پارلمان باید ولسمشر ویکتوريا نیکوویچ له واک لري کړي او د مې 15مې مخکې د جمهوریت ریاست انتخاباتو د ترسره کېدو لاره هواره کړي. کليچکو په پارلمان کې خبري وکړي او ویل چې یانوکوویچ مرکز پریخي او په دې وخت کې له پارلمان پرته بل هیڅ قانوني واک نه لري.
پرزیدنت یانوکوویچ نژال
دوی بدبختانه چې ولسمشر یانوکوویچ د خلکو غږ وانه ورید او خپلې قانوني دندې تر سره نکړي او نن یې هم پلازمینه پریښوده. د دې هیواد میلیونونه اوسیدونکي په داسې وخت کې یوازې یو انتخاب لري چې ژر تر ژره په دې هیواد کې د جمهوري ریاست انتخابات وشي. د بلې خوا یوکرایني رسنیو راپور ورکړی چې ولسمشر به د شنبې پر ورځ د ټول یوکرایني د مدني ټولنو په یو غونډه کې برخه واخلي او کوم ښار ته چې تللی ډیر په لګان پکې لري. د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي چې د هیواد په شمال لویدیځ کې هلیکوپټرو د وسلوالو یو مرکز په نښه کړی او نه یاغیانې وژلي دي. د برید نن په ټال کې وشو چې ورکزی ته نږدې پرته سیمه ده او هلته د طالبانو او القاعده وسلوالو غښتلی مرکز دی. په څو ورځو کې دا دریم برید دی چې پاکستاني پوځیان یې کوي. څو ورځې مخکې جنګي جټ الوتکو په دې سیمه کې د یاغیانو پټنځایونه وویشتل چې د راپورونو له مخې لږ تر لږه 15 وسلوالي وژل. د بریدونه وروسته تر دې پیل شول چې د پاکستان د تحریک طالبان او حکومت ترمنځ د تېرې اونۍ په لومړیو کې د روغې جوړې هلې ځلې ناکامې شوې. او یوې مصري محکمې شپږتنو پولیسو ته چې په 2011 میلادي کال کې د حسنی مبارک د رژیم پر ضد د درې اتیا پاڅون کوونکو په وژلو تورن و نن براءت ورکړل. په دې پولیسو تورو چې د مدیترانې په الکساندریه ښار کې د پولیسو له مرکز بهر مظاهره چان وژلي دي. څارنوال تور پورې کړی و چې د پولیسو قومندان خپل منصوبین په وسلو سنبال کړي و. په مظاهره چانو یې د ډزو امر ورکړی و. د پولیسو مدافع وکیل په خپلو موکلانو باندې پورې شوي تورونه رد کړل. د حسنی مبارک د رژیم د راپرځولو په پاڅونونو کې شاوخوا 1500 کسان وژل شول. لزګونه پولیس هم بندیان شول خو ډیری بیرته برات واخیسته. دا د سیمه نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د خبرونو زموږ په انټرنیټ باندې کې هم لوستلای او اوریدلای سي پاتې ده ازادي رادیو ټکی کام او د هم د رواني خبري مجلې راپورونه او مطالب. په دې خبري مجله کې اوري چې د چین د بهرنی چارو وزیر وایي د هیواد د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون په برخه کې د افغانستان د خلکو د پریکړې ملاتړ کوي. د هموري چې د کورونی چارو وزارت وایي د پاکستان درویش ملیشه سرتیری د افغانستان په خاوره کې نه دی وژل سوی.
دغه ادعاګانې چې شوي دي چې ګواکې د دوی درویش کسان د افغانستان په خاوره کې وژل سوي دي دا بې اساس او بې بنیاده دي او هېڅ داسې وسایل او شواهد نشته چې د دوی ادعا ثابته کړي.
نن د هودریما پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د يرغل پر ضد د کابلیانو د پاتون کلی زده خلک د دې ورځ په اړه څه وایي.
خځو نه راوته واړو زاړه راوته ټول د لاو اکبر چې وکړي حکومت بیرحمه وشتل وکړو او دغه ځای کې خلک وشتل دي خلک مړه کړ دي انو سیلاب روان ک.
د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو په اړه خلکو ته د پوهاوی لپاره مبلغین استخدام کړي دي.
همدارنګه مبلغین هم استخدام شوی دي. د مبلغین روزنه هم تر مناسب عمل په ساحه کې کار کوي.
په نړیوال مسالې کې له اوکراین څخه راپورونه وایي چې له پلازمینې کیف څخه د ولسمشر یانوکوویچ تر وتلو وروسته د دغه هیواد پارلمان په دوه برخو د اوکراین د ویشل کېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دا نور مطالب تر شپږنیم بجو مه هېروئ. اوسم د خبرونی لمړی راپور ده. چین د بهرنی چارو وزیر وای هیواد د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی او دفاعي تړون په برخه کې د افغانستان د خلکو د پریکړې درناوی کوي. شغلی وانګ ای د خبر نن کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې د افغانستان د بهرنی چارو له وزیر سره په یو ګډه خبري غونډه کې وکړه. دغه چینایي چارواکي هیله څرګنده کړه چې له امریکا سره د افغانستان د امنیتی او دفاعي تړون په برخه کې د سیمې د هیوادونو اندېښنې هم له پامه باید ونه غورځول سي. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنی چارو وزیر له چین څخه وغوښتل چې تر 2014 کال وروسته د افغانستان د پوځي او امنیتي ځواکونو پر روزنه او تجهیز کې مرسته وکړي. نور حال د فریبا ظاهر پر راپور کې.
د چین د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون په برخه کې د افغانستان د خلکو پریکړې ته درناوی کوي او زیاتوي چې په دې تړون کې باید د سیمې د هیوادونو اندېښنو ته هم درناوی وسی. که څه هم شغلی وانګ یي کومه ځانګړې اندېښنه یاده نه کړه خو هیله یې وښوده چې افغانستان له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون په نتیجه کې یوې تلپاتې سولې ته ورسیږي.
غواړم تاسو ووایم چې چین د افغانستان د خلکو پریکړې ته درناوی کوي. هیله منو چې د افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ د اړیکو په پراختیا سره افغانستان وکولی سي خپل ملي حاکمیت، ارضي تمامیت او خپلواکي وساتي او هم افغانستان وکولی سي په دې سره تلپاتې سوله او ثبات ته ورسیږي. په همدې حال کې هیله لرو چې په دې برخه کې د سیمې هیوادونو اندېښنو ته په بشپړ توګه درناوی او پام وسي.
د چین د بهرنیو چارو وزیر دغه خبرې په کابل کې د افغانستان او چین ترمنځ د کرنې په برخه کې د تخنیکي همکاریو د تفاهم لیک لاسلیک کېدو وروسته له خپل افغان سیال سره په ګډ خبري کانفرنس کې وکړه. تر دې مخکې مشورتي لوی جرګې ته په وینا کې ولسمشر کرزي هم ویلي و چې له ایران پرته چین، روسیا او نور هیوادونه د کابل او واشنگټن ترمنځ ترمنځ د امنیتي تړون ملاتړ کوي. د چین د بهرنیو چارو وزیر ویل چې د افغانستان ستونزې باید له ډیپلوماتیکو لارو هوارې شي. ښاغلی وانګ یې زیاته کړه چې هیواد د افغانستان د سولې د هڅو ملاتړ کوي. د نوموړي په وینا افغانستان د محل ډیرو مهمو اقتصادي، سیاسي او امنیتي پړاوونو تیریږي چې په خبره یې هم فرصتونه او هم ستونزې ورسره دي. خو هغه ویل دا یوازې د افغانستان نه بلکې د سیمې هیوادونو دنده هم ده چې په ګډه د افغانستان د ستونزو لپاره یو حل لاره پیدا کړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر هیله وښوده چې د آسیا د زړه هیوادونو غونډه چې د اګست په 9 نیټه په چین کې جوړیږي عملي پریکړې وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زره رحمت عثماني هیله وښوده چې تر 2014 کال وروسته د چین جمهوریت افغان امنیتي ځواکونو په روزنه او تجهیز کې مرسته وکړي.
موږ د افغانستان د پوځ او پولیسو افسرانو د روزنې په برخه کې د چین د مرستو ستاینه کوو، خو تر 2014 کال وروسته موږ په دې برخه کې لا نورې مرستې ته اړتیا لرو. موږ ډاډه یو چې افغان امنیتي ځواکونه کولی سي خپل هیواد وساتي، خو دوی لا ډېرې روزنې او تجهیزاتو ته اړتیا لري. هیله لرو چې د چین جمهوریت په دې برخه کې زموږ سره نور مرسته هم وکړي.
د چین او افغانستان د بهرنیو چارو وزیرانو په کابل کې پر یو شمېر نورو مسایلو لکه دوه اړخیزو اقتصادي همکاریو، د افغانستان انتخابات، د سولې پروسې او داسې نورو خبرې کړي. چینایي چارواکي وایي هیواد یې تر دې وړاندې هم له افغانستان سره په هغو برخو کې چې خلک مستقیمن ګټه ترې اخلي لکه کرنه او بولګولو او هم د پوهنې په برخه کې مرستې کړي، خو ژمنه وکړه چې په راتلونکي کې به هم د افغانستان د اړتیا سره سم له دې هیواد سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
په راپور کې مو اوریدل چې د چین د بهرنیو چارو وزیر وایي له امریکا سره د افغانستان د امنیتي او دفاعي تړون په برخه کې د سیمې د هیوادونو اندېښنې باید له پامه ونه غورځول سي. دغه راز ویل چې په دې برخه کې د افغانستان د خلکو د پریکړې درناوی کوي. په همدې حال کې ځینې کتونکي وایي په اوسنۍ شرایطو کې چې د امریکا له حکومت سره د ولسمشر حامد کرزي اړیکې خرابې شوې دي، چین له افغانستان سره د خپلو اړیکو پراخول غواړي. خو د سیاسي چارو یو کارپوه احمد سعیدی بیا وایي چې دا چین بیا هم نه غواړي چې په افغانستان کې له امریکا سره په ټکر کې راسي. زموږ همکار احمد زبیر ژمن په دې اړه له شغلي سیدی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د چین او افغانستان اوسنۍ اړیکې څرنګه ارزیابي کوي. نوموړی وایي
واقعیت دا ده چې په دې شرایطو کې جمهوري چین یو ګول اقتصادي ده په منطقه کې، د اقتصاد له نگاهه، له سیاسي نگاهه، د نظامي نگاهه تاثیرګذار دي. اما په دې شرایطو چې افغانستان په امریکا کې حضور لري، مخصوصا په دې شپو ورځو کې چې د افغانستان د رهبری یعنی محترم کرزی او د امریکا مناسبات اړیکې ښه نه دي، ګاونډیان په خصوص چین، روسیه چې په دې منطقه کې تقریبا زورمند او ابرقدرت دی، هغه غواړم چې په دې شرایطو کې په خپل ګټه د ډیپلوماسۍ له لارې نه ګټه پورته کړي. زه باور لرم چې جمهوری چین هم په دې شرایط علاقمند ده چې د افغانستان سره اړیکې ولري، اما دا ستیکي نه چې د امریکا مقابله وسی. په هر صورت دومره مناسبات چې چین د پاکستان سره لري، نږدې اړیکې چې د افغانستان سره نه لري. زه باور لرم په دې کې چې چین د افغانستان په قضایاو کې کولی شي چې کومک وکړي، د اقتصادي نگاهه، د سیاسي نگاهه، یعنی بې تاثیر نه دي.
سیدی صاحب، د چین د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د امریکا سره د افغانستان د امنیتي تړون ملاتړ کوي، خو یو دا چې دا باید د افغانستان له ملي حاکمیت سره مرسته وکړي، همدارنګه د سیمې مشروعیت په دې تړون کې باید رعایت شي. یعنی د دې تړون په اړه د چین اندېښنې هم شته دي یا څه دي؟
زما باور یو چین خپل پندشي کې نه دی، د پاکستان پندشي کې دی. دغه پارچی پاکستان د افغانستان سره تړلی سرحد لري، یعنو چون پاکستان د چین سره نږدې اړیکې لري، هغه تشویش چې چینیان لري اول پاکستان دی، دوم په خپله کې دي. یعنی باید امریکا چې دلته پاتې کېږي، ګاونډیانو یعنی د پاکستان او بالاخره چین او نور ګاونډیان په کې یعنی ضررمن ونه شي، داسې حرکت ونه شي چې هنده د هغو په ستراتیژي په برداشت کې توان به ورسي. دا یو اشارتن خبرې دي.
سیدی صاحب، چین د ویلی دی چې د افغانستان سره په مختلفو برخو کې همکاري کوي او که د نړیوال ټولنې مرستې راکمې هم شي بیا هم دوی خپل مرستې کوي. چین په کومو برخو کې له افغانستان سره مرسته کوي؟ سي
زما مطلق باور دا دی چې له اقتصادي نگاهه، له سیاسي نگاهه چین د افغانستان سره کومک کولی شي، اما داسې کومک چې د امریکایانو د کومک په ځای کې چین د هغو بدیل شي، زه په کې باور نه لرم. یعنی کومک کولی شي، قرضه ورکولی شي، اما داسې نه چې هغه کومک یا هغه امکانات چې اروپا او به خصوص امریکایان ورکوي د هغه بدیل شي. زه پرې کې باورمن نه یم.
د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی و چې د چین او افغانستان د اړیکو له افغانستان سره د دې هېواد د مرستو په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې. بیا هم یو کورنۍ مسله راخلو. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د پاکستان غیده رد کړی چې درویشت تنه سرتیری د افغانستان په خاوره کې وژل سوي دي. د دې وزارت ویاند صدیق صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل که پاکستان په دې اړه اسناد او شواهد لري دوی ته دې وړاندې کړي. پاکستان مخکې ویلي وه چې درویشت تنه ملیشه سرتیری په افغانستان کې د طالبانو لخوا وژل سوي دي. په دې اړه جزئیات د نسیم شفق په راپور کې.
د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت د پاکستانی چارواکو هغه ادعا بې ځایه وبلله چې وایي درویشت تنه ملیشه سرتیری د افغانستان په خوره کې د طالبانو لخوا وژل شوی. د دې وزارت ویاند صدیق صدیقي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې اړه هر اړخیزې څېړنې وکړي خو داسې څه یې ونه موندل چې وښیي پاکستانی دولتي ملیشه د افغانستان په خوره کې اعدام شوی. د ښاغلي صدیقي په خبره کې چیرې پاکستان په دې اړه لازم اسناد او شواهد لري افغان حکومت ته دې وړاندې کړي.
دغه ادعاګانې چې شوي دي چې ګواکې د دوی درویشت کسان د افغانستان په خاوره کې وژل شوي دي دا بې اساس او بې بنیاده دي. موږ د دې ادعاګانې وروسته بررسیانې وکړ او ویل داسې یو اسناد او شواهد نشته چې د دوی ادعا ثابته کړي. او بیا هم که د پاکستان حکومت کوم اسناد او شواهد ولري بیا هم حاضر یاستو چې تحقیقات وکړو او دوی سره مرسته وکړو.
پاکستانی چارواکو مخکې ویلي وو درویش دولتي ملیشه سرتیری چې دوه کاله وړاندې د طالبانو لخوا تختول شوی وو تیره اونۍ د افغانستان په خوره کې وژل شوی. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو او ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز په مالدیف کې د جنوبی آسیا د سیمه ایزو همکاریو د سازمان یا سارک په غونډه کې په دې حقله د اسلام آباد رسمي اعتراض لیک هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ته سپارلی وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زرار احمد عثماني د پاکستانی ملیشا سرتیرو پر وژنې خوشینی څرګنده کړې وه او ویلي وو په دې اړه چې دا پیښه به د افغانستان په خاوره کې شوي وي دقیق معلومات نشته. پاکستانی طالبانو د دې درویش دولتي پاکستانی ملیشا سرتیرو د وژنې مسؤلیت منلی دی. په همدې حال کې سیاسي څېړونکی جاوید کوهستاني وایي پاکستان په دې ډول ادعاو هڅه کوي چې نړیوال فشارونه پر ځان کم کړي.
پاکستان هڅه کوي چې په دې ډول ادعاو او تورونو په عام افکارو کې ځان ته برات ورکړي او افغان دولت تر فشار لاندې راولي. پاکستان کوشش کوي وښيي چې تروریستان په افغانستان کې دي. په داسې حال کې چې نړیوال او عام افکار پوهیږي چې د تروریستانو مرکزونه په پاکستان کې دي.
سرتاج عزیز زرار احمد عثماني ته د هم ویلي وو چې افغانستان د انقره د تیرې اونۍ د درې اړخیزې سرمشریزې پریکړې په پام کې ونیسي. د انقره په پریکړې کې دواړه هیوادونه مکلف بلل شوي چې له خپلو خاورو د یو بل پر ضد کار اخیستو ته اجازه ورنه کړي او باید د افراطي وسلوالو پر ضد اقدامات وکړي.
د هوت درېمه د افغانستان په تاریخ کې هغه ورځ ده چې شاوخوا څلور دېرش کاله مخکې د کابل شاریانو په هیواد کې د شوروي پلو حکومت پر ضد پاڅون وکړ. دا چې کابل شاریان د دې ورځې په اړه څه نظر لري پاړی خان محمد سیند راپور راکوي.
که څه هم په افغانستان کې د شوروي ځواکونو او د وخت د کمونیستي رژیم پر ضد د کابل ښاریانو له پاڅون څخه څلور دېرش کاله تیریږي، خو دا ښاریان وایي هر کال چې د هوت درېمه را رسیږي د حکومت لخوا خپل شهیدان او د کورنۍ غړي وریاد او ورځې په ماتم کې تیریږي. ځینو کابل ښاریانو د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دریم د هود د هیواد په تاریخ کې یو تور ورځ وو.
زما نوم دین محمد. دغه ډېره بد تیاره ورځ وه د افغانستان په ټول تاریخ کې او ټول خلک جوګ شو په ضد دغه خبرې قیام وکړ. ښځې نه راووته، واړه زاړه راووته، ټولو د الله اکبر چیغې وکړې. حکومت بېرحمه وشتل وکړه او دغه ځای کې خلک وشتل، ډېر خلک یې مړه کړه، د اینو سیلاب روان
کړ. دریم دوی د بد ورځ وه د افغانستان ټول خلک
کابل خاریان وای د یو زر درې سوه اته پنځوسم لمریز کال د هود په لومړیو کې خلک د شپې لخوا بامونو ته پورته کېدل او د الله اکبر نارې به یې وهلې. دوی وایي د حکومت پر ضد دغه پټ اعتراض د هود په درېیمه ښکاره شو. خلک د مظاهرو په بڼه د ښار واټونو ته ووتل، په لومړۍ ناحیه کې د پولیسو پر حوزې برید وکړ، خو د حکومت امنیتي ځواکونو په بېرحمۍ سره وځپل او ګڼ شمېر یې ځینې ووژل. ځینې کابل ښاریان چې په دې ورځ یې د کورنۍ غړي وژل شوي وایي چې اوسنی حکومت دا ورځ هیره کړې ده.
بدبختانه که دولت از این روز هیچ تجلیل نمیکنه.
لبد مرغ دولت دا ورځ نه لمانځي. که د هود ریمه نه وای نن با په هیواد کې دغه اسلامي حکومت نه وای جوړ شوی.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي وای چې حکومت د کابل خاریانو دغه لماتمه ډکه ورځ نه ده هیره کړې. د دې وزارت سلاکار جلال نورانی آزادی راډیو ته وویل
وزارت اطلاعات فرهنگ قرار بود که در تاریخ سی هود
با پام که وچه در اطلاعات و فرهنگ وزارت در هود پدریما غزنی د اسلامی تمدن د مرکز د نموون لعمل و المانزی خود در هود در دریم ورز در درناوی پا خاطر د غزنی المانزل و زندول در هود پدریما در کابل خار اوسیدون کی وجل شوی او خار تپی شوی حکومت دغه لغمه ده کوراز نه هیروي.
د کابل خاریانو د 1350 لمریز کال له پاسون څخه یو کال د مخه د هرات ولایت اوسیدونکو هم د هرات په خار کې ورته پاسون کړی و چې پکې د حکومت امنیتي ځواکونو په یوه ورځ په زرګونو هراتیان وژلي وو.
شلمه دقیقه د 1993 کال د انتخاباتو ځانګړې خبرونه په منځنۍ څپه 12.9 او د اف ام پر 100.15 څپه.
وسم د انتخاباتو مربوط یو راپور لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسولین وایي چې ډېر ژر به د انتخاباتو د اهمیت په اړه د خلکو د پوهولو یو پروګرام پیل کړي. په دې اړه نور حال د جملې ظریف پر رپورټ کې
په داسې حال کې چې د انتخاباتو د سر ځینې مسسې وایي په اکثرو ولایتونو کې لا هم خلک د انتخاباتو په هکله پوره معلومات نه لري، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسولین وایي خلکو ته د عامه پوهاوي یو نوی پروګرام پیلوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر ضیاءالحق مرخیل د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې 1500 مبلغین مذهب شوي چې په ولایتونو کې د انتخاباتو د اهمیت په اړه خلکو ته معلومات ورکړي. امر خیل وای چې په دې مبلغینو کې دینی عالمان او قومي مشران هم شامل دي.
مبلغین هم استخدام شوی دي، مبلغین روزنه هم تک مستویر عملاً په ساحه کې کار کوي. همدارنګه نور اړین پروګرامونه هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون په نظر کې لري چې سیمینارونو لارې، د جلساتو لارې، علماو سره، متنفذینو خویندو سره، نورو سپینګرو او متنفذینو قومي مشرانو سره ترڅو د غوی لارې د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه واقعي پیغام د افغانستان نجیب او شریف خلکو ته ورسوي.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر کرزی هم د جمعې په ورځ له دیني عالمانو سره په غونډه کې لاغوی نه وغوښتل چې خلک د جوماتونو او مدرسو له لارې وهڅوي څو په انتخاباتو کې برخه واخلي. بلخوا فیفا یا د آزادو او عادلانه انتخاباتو مؤسسه وایي چې تر اوسه په لرې پرتو سیمو کې خلکو ته د انتخاباتو د اهمیت په هکله پوره معلومات نه دي ورکړل شوي. د دې مؤسسې ویاند فهیم نعیمي ازادي راډیو ته وویل چې د دیني عالمانو په واسطه به دغه پروګرامونه هغه وخت لا ښه نتیجه ورکړي چې ښځینه مبلغینې هم پکې برخه واخلي، څو ښځو ته د انتخاباتو د اهمیت په اړه معلومات ورکړي.
مهمه دغه چې د دوی تعداد څومره دی، ټول هغه ځایو کې چې ضرورت شته دې ته چې باید تبلیغات وشي رسېدلی شي، که نه د ولسوالیو تعداد ډېر زیات دی او خلک معمولا ولسوالیو په سطحه کې داسې معلومات ته ضرورت لري یا دا مبلغینو ته ضرورت لري چې دوی لاړ شي هلته او تبلیغ وکړي. هیله کوو چې مبلغین مینس کې خزینه مبلغین هم وی دې لپاره چې په مختلفو ځایونو کې خزینه او لپاره هم معلومات ورکړي څنګه کولی شي په کوم شرایطو باید کارت واخلي او څنګه باید د ټاکنو په ورځ مرکزونو ته لاړ شي او رایه ورکړي.
د ځینو کتونکو په باور په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون په هڅولو کې د جمهوري ریاست کاندیدانو کمپاینونه هم مهم رول لوبولی شي چې دوی باید د خپلو کمپاینونو له لارې خلک د خپلو راتلونکو پروګرامونو په اړه خبر کړي. دوی وایي چې دا کمپاینونه هم تر اوسه یوازې په ښارونو کې متمرکز دي.
د حمل د شپاړسمې انتخابات هر ورځ ګام په ګام له ازادي راډیو منځنۍ څپه 12.9 اف ام سل اشاریه 15.
بیا هم د انتخاباتو اړوند د پیر سید احمد ګیلانی په مشرۍ د افغانستان د ملي اسلامي محاذ ګوند د جمهور ریاست له کاندید ډاکټر اشرف غنی احمدزي څخه ملاتړ اعلان کړ. د دې ګوند سرپرست سید احمد ګیلانی د اشرف غنی پروګرامونه د افغانستان لپاره مناسب وبلل. رحمت الله افغان په دې اړه راپور برابر کړی.
د افغانستان د جمهوری ریاست له کاندیدانو څخه د خلکو او ګوندونو د ملاتړ په لړ کې د ملي اسلامي محاذ ګوند له ډاکټر اشرف خانی احمدزي څخه ملاتړ اعلان کړ. د دې ګوند سرپرست سید حمید ګیلانی د شنبې په ورځ په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې وویل څو ورځې د جمهوری ریاست له کاندیدانو سره ناستې ولاړې درلودې. ګیلانی زیاته کړه چې د اشرف خانی احمدزي پلانونه د هیواد په ګټه دي، نو ځکه یې ملاتړ ترې اعلان کړ.
پس له ژورو مطالعې څخه دې نتیجې ته ورسېدو ډاکټر صاحب اشرف غنی ملاتړ به د افغانستان ولس او هغه ارمانونه چې موږ 15 کاله پخوا پیل کړی وو د هغې د تحقق لپاره موږ صحیح و غوره وګڼله او ملاتړ هم اعلان وکړ. د ډاکټر صاحب اشرف غنی سره په مقایسه د نورو ورونو چې کاندیدان دي، یو واضح روښانه کاري لنډمهاله منځمهاله اوږدمهاله پروګرام شته.
هغه زیاته کړه د ښاغلي احمدزي لنډمهاله منځمهاله او اوږدمهاله پروګرامونه او پلانونه جامع پراخ او د ټولو افغانانو په ګټه دي. د پیر سید احمد ګیلانی په مشرۍ د ملي اسلامي محاذ ګوند 15 کاله وړاندې رامنځته شو او د دې ګوند د چارواکو په وینا په افغانستان کې لسګونه زره پلویان لري. له دې نه وړاندې په افغانستان کې یو شمېر ګوندونو او خلکو د غونډو په جوړولو سره له بېلابېلو کاندیدانو څخه ملاتړ اعلان کړی و. جمهوري ریاست لپاره یولس کاندیدان په خپلو کې سیالۍ کوي او ټاکل سوی ده چې د جمهوري ریاست انتخابات د حمل په 14 نیټه وشي.
د رایې له ورکولو مخکې کاندید خو پیژنئ، یعنی خپل راتلونکی ولسمشر خو پیژنئ.
تاسو زموږ شغله ازادي رادیو او رای اوسم راځو یو بل مسلې ته. راپورونه وایي چې د سولې د عالي شورا یو پلاوی په دوبۍ کې د طالبانو له استازو سره کتلی دي. د نورو جزئیاتو لپاره زموږ همکار احمد زبیر ژمن په سټوډیو کې د ژمن صاحب که مهرباني وکړي د ملاقات د جزئیات په اړه معلومات راکړي.
بله سلیمان صاحب، د سولې د عالي شورا یو پلاوی په دې وروستیو ورځو کې د دوبۍ ته تللی و او نن د سولې عالي شورا یو مطبوعاتي اعلامیه خپره کړله. په دې اعلامیه کې راغلي چې دغه پلاوی په متحده عربي اماراتو کې د طالبانو د مشرانو له یو څلور کسیز پلاوی سره کتلي دي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې په دې غونډه کې د هیواد پر روانو حالاتو، د افغانانو ترمنځ د جنګ جګړو د ختمولو او د سولې د بهیر د چټکېدو په باره کې د ورورولۍ په فضا کې اوږدې او هر اړخیزې خبرې وشوې. د اعلامیې له مخې دواړو خواوو پرېکړه کړې چې دوی به د دې ډول غونډو ته دوام ورکوي. همداراز دا پریکړه هم شوې چې د مذاکراتو لړۍ دی په هیواد کې دننه او د هیواد نه بهر په همدې ډول جاری وساتل شي. په عین حال کې د اعلامیې له مخې د طالبانو استازو دا ژمنه هم کړې چې دوی به یو خپل پلاوی ټاکي چې په آینده کې دا ډول مذاکراتو ته دوام ورکړي. د یادولو وړ ده چې دغه کتنه له هغې وروسته وشو چې د افغانستان د حکومت چارواکو وویل چې په دوبۍ کې د طالبانو یو شمېر استاز زی راټول شوي دي او هلته یو شمېر چارواکي راټول شوي او د سولې په اړه سره خبرې کړي، چې بیا وروسته مولوي عبدالرقیب چې د طالبان د وخت د کډوالو چارو وزیر هغه هم پېښور کې ووژل شو. خو یو شی باید دلته یادونه وشي چې هغه وخت، یعنې څو ورځې مخکې چې د دوبۍ غونډه وشوله، په هغه وخت کې طالبانو یو اعلامیه ورکړه او ویل چې دا غونډه کې د دوی استازی نه و موجود، د دوی نمایندګي نه کوي. خو د دې تازه خبرو بره کې چې د سولې عالي شورا ویلي دي، تر اوسه طالبانو څه نه دی ویلي.
بله، ډېر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. احمد زبیر ژمنو چې په دوبۍ کې د افغانستان د سولې د عالي شورا او طالبانو د استازو ترمنځ د ملاقات په اړه معلومات راکول.
ازادي راډیو ته غوښتنلیک او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د اوکراین له پلازمینې کیف څخه د ولسمشر ویکتور یانوکوویچ له وتلو د مخالفانو لاسته د ولسمشر د کور او دفتر له لوېدو وروسته د دغه هیواد پارلمان په دوو برخو د اوکراین د ویشل کېدو په وړاندې اندېښنه څرګنده کړه. عصمت سروان د موضوع په اړه تفصیل راکوي.
د اوکراین د حکومت واک پارلمان ته وسپارل شو. د ولسمشر یانوکوویچ مخالفانو نن د ولسمشر د کور او دفتر په شمول پایتخت کیف ښار تر خپل کنټرول لاندې راوست. ویل کیږي چې ویکتور یانوکوویچ له کیف څخه د هیواد ختیځ ته تللی چې اوسیدونکي په روسي ژبه غږیږي. خو د ولسمشر یو متحد اسوسییټډ پرس خبري آژانس ته ویلي چې یانوکوویچ خارکوف ښار ته په رسمي سفر تللی دی. د اوکراین پارلمان په لوی اکثریت د دغه هیواد د پخوانی بندي صدر اعظم یولیا تیموشینکو د خوشي کېدو په ګټه رای ورکړي. وروسته له دې چې نن د پارلمان 322 غړو د تیموشینکو د خلاصون په ګټه پریکړه لیک تصویب کړ، هر شیبه ممکنه ده چې نوموړی له زندانه ووسی. تر دې مخکې د پارلمان غړو د تیموشینکو متحدان ارسین افاکوف، د کورنیو چارو وزیر او الکساندر تورچینوف د پارلمان د رئیس په توګه غوره کړل. پارلمان همداراس د هیواد لوی څارنوال ته د عدم اعتماد رایه ورکړه. د اپوزیشن مشر اولیات یانی بوک نن د پارلمان غړو ته وویل دا ډیره ضروری ده چې د اوکراین مزکنې بشپړتیا وساتل شي. موږ دا حق نه لرو چې هیواد ویشلو ته پریږدو. موږ ټول حکومتوال یو او باید په دې پوه شو چې داسې کسان شته چې د اوکراین تجزیې ته لیوال دي. زموږ مسؤلیت دا دی چې د اوکراین مزکنې بشپړتیا خوندي کړو.
تریتوریالنو چیلیسنو یو
لبل خود په خوانی واکمن ګون چارواکو په ختیس خارکوف شار کې غونډه کړي د ولسمشر د ویندوی په وینا ولسمشر ویکتور یانوکوویچ د خارکوف په غونډه کې ګډون کړي خو دا راپور تر اوسه پوری نور خو نه دی تایید کړي د روسیې د دولتي دوما یا ملي جرګې غړي او د دې جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر الکسی پوشکوف د یو پلاوی په مشرۍ خارکوف ته روان شوی. پوشکوف په ټویټر کې لیکلی چې د خارکوف په غونډه کې د بیلتون غوښتنې لیوالتیا نشته، بلکې په